په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمریز موضوعات رپورټونه درورو، خو پیل له خبرونو کوو. ګل ایاز به وړاندې کی.
لومړی د خبرونو سرټکی، په کوټه کې پولیسو د بلوچ یووالی کمیټې په پلویانو تشدد کړی. په بلوچستان کې په دوو وسله وال بریدونو کې څلور پولیس سرتیري او څلور مزدوران وژل شوي، او د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه کې پولیسو پر هغو بلوچ مظاهره چانو کاروایی او تشدد کړی چې د مهرنګ بلوچ د خوشی کولو او لا درکه خلکو د منډلو لپاره احتجاج کوو. د کمیټې مرکزی غړي صبغت الله شاه بیگاش پی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې بوهن کې غاسې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً دو گھنٹوں سے
و سریاب سڑک باندھی د شوخوا دو سات رہسی دا مظاہرہ کون کو بزد دریا ستی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کی گیس کارول کی گی. لخل کو غختن قوم چپر امن اوسی او حس دول زیان ان رسوی زکا چ دام حال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمنش تن لری.
کمیټې په کوټه کې په تازه نخطو کې سرکاري او شخصي ودانیو ته زیان رسولو تور په ریاستی ادارو لګولې. خو د کوټې کمشنر دفتر د مارچ په 28 په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو ډاکخانی ودانیو او ترانسپورټ اډو او ګاډو ته زیان رسولې دي. د بلوچستان کمیټې احتجاجي پرله تر نن سهار پورې ځنډولې دي او د راتلونکي لپاره به پریکړه کوي. دا نخطې له هغې وروسته شوې کله چې پولیسو د مارچ په 28 سهار پولیسو د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشره مهرنګ بلوچ او یو شمیر نور غړي ونیول. ډاکټر مهرنګ بلوچ تر نیول کېدو وړاندې د 28 مارچ په شپه مشال ډی تویل چې پولیسو د دوی پر سوله ییزو مظاهره چانو ډزې کړې دي او د دوی درې کسان یې وجلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. خو د بلوچستان حکومت بیان شاید درین رسنیو ته په لیګلي بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړی دی چې پکې د پولیسو سرتیري په ګډون لس کسان ژوبل شوي دي. د بلوچستان په نوشکي کې پرون وسلوال برید کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي دي. د نوشکي انتظامی چارواکو ویلي چې دا پیښه د خالی پښپا د نوشکاب آباد سیمه کې رامنځته شوې. د چارواکو په خبره دا معلومه وسلوالو پر پولیسو برید وکړ چې په نتیجه کې یې څلور پولیس سرتیري وژل شول. تر دې مخکې د بلوچستان په کلات کې په یو برید کې څلور مزدوران هم وژل شول. دا پیښه هم د خالی پورس رامنځته شوې. وژل شوي مزدوران د پنجاب صوبې دي. د دغه بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له 9 ورځنۍ ځنډ وروسته د مارچ په 28 د مسافرو په مخ خلاصه شوه او نن هم د مسافرو تګ راتګ دوام لري. په تورخم کې د پاکستان پلټونو وفاقي ادارې د مهاجرت څانګې یو افسر ګل رحمان د مارچ په 28 مشال اړوي ته په استبولي پیغام کې ویلي چې په تورخم قانوني استاد لرونکو مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده او په سلګونه کسان دواړو خواو ته اوښتي دي. تورخم دروازه د فروری پر 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته طالبان حکومت سره د ځواکونو ترمنځ په سفري نقطه د نوو پوسټو جوړولو په سر راپورته شي بلانجې لوجې تړل شوی و. د تورخم دروازې پرانستلو لپاره د دواړو خواو د قبایلي مشرانو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ تر خبرو تر وروسته د مارچ په 19 نیټه هغه لاره یوازې د بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه کړل شوه او ټاکل شوی و چې د مارچ په 28 به د مسافرو لپاره هم خلاصه کړل شي. خو د مارچ پر 28 د پولي په انتظامی سیستم کې د تکنیکی خرابې له کبله مسافرو ته اجازه ورنکړل شوه چې تګ راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کابل کې لیدلي. طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د وزارت وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د مارچ په 28 په ترسره شوې لیدنه کې په دواړه خیزه معاملاتو ګټورې خبرې کړې دي. بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. دا خبره د دې سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرون ناوخته په ایکس پاڼه پکې په یو راپور کې کړي غوښتنې کړي چې طالبان باید ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د نجونو په زده کړو بندیز دی فوري لغوه کړي. د طالبانو حکومت د بخنی نړیوال سازمان او د یونیسف د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه پورې سندې دی ویلي. او د کیف چارواکو ویلي چې روسي نن د مارچ په درویشته مسهار وختي په اوکران کې هوایي بریدونو ته دوام ورکړی چې پکې ملکی وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ نور هیوادونو د احتمالي اوربند په اړه بحث کوي او یو ورځ مخکې د جاپوریا په سیمه کې په یو برید کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول. چارواکو ویل چې د اوکران د هوایي دفاع لخوا د ویشتل شوي ډرون ملبا په پلازمینې کې په یو اپارټمنټ پرېوتی او د اور لګیدو په نتیجه کې یو ښځه وژل شوې او شاوخوا دېرش کسان یې له سیمې نه وتلو ته اړ کړي. دا تر دې مهال د مشالو ډی خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو په روانه پرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییز موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه ساتلي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بروچ یکجهتی کمیټې او پولیسو ترمنځ نښتې بیګا تر نه وخته پورې روانه وي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي ریاست له بلوچستان سره د زور کولو پر ځای باید د غوی خبرې ته وکیږي.
په زور بلوچستان اوس غي د نن سره نشي ساتلې نشي روانولې. بلوچستان سره به دې خبره خامخا کوي. دا خبره ته بغوک دي.
په تورخم کې پاکستانی چارواکي وایي چې هغه دروازه له افغانستان سره د تګ را تګ لپاره نن هم خلاصه ده. پرون افغانستان ته تلونکو کډوال مشال ډو ته ویل خوشاله ده چې د یوې میاشتې تر تکلیف وروسته ورته خپل هیواد تګ زمينه برابر شو.
ډیر زیات به خوشاله سلو راش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وایي تکلیفونو سره مخ خدا دونه یو میاشت ته وټلو کې پراته وو.
او د کورمه د زینو سیمو سیدونکو شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال دوی ځوروي.
تقریبا 100 نه زیات شناختی کارتي وريدي دا شوندي موبایلي صدا هو ټچ موبایلي خلکو نه وريدي.
هله د مشال رادیو سره اوس اورنه موجود راځو. د بلوچستان په کوټه کې د بلوچ شګجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ نښتې بیګا تر نه وخته پورې روانه وي. بلوچ فعالان ادعا کوي چې پولیسو یې ګڼ ملګري ژوبل کړي دي. بلخوا د کوټه کمشنر پرون په بیان کې وویل چې د بلوچ احتجاجانو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جمعې پر ورځ د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر مارنګ بلوچ سره تر څنګ یو شمېر نور فعالان ونیول. بلخوا د مارچ پر 28 د بلوچستان په یعنی پرون د بلوچستان په نوشکی او کلات سیمو کې د وسلوالو په دو جراج لابریدونو کې څلور پولیس سرتیري او همدارا څلور مزدوران وژل شوي دي. د بریدونو ذمہواري لا چا منلې نه ده. تفصیل نیاز علی راکوي.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د مارچ په 28 تر شپې نه وخته پورې د اخو ډب پیښې لا روانې وي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي صغیب الله شاه بیګا د شپې نه وخته په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک پر احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې به اونکي ګیسې کارولې او ګڼ شمېر کسانی ټپیان کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً دو گھنٹوں سے
دیوائی چپ سریاب سڑک باندھی د شوخوا دو سات اور ہسی دا مظاہرہ کون کو بزد دریا ستی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کی گیس کارول کی گی. او دارا پورو نشتا چ گن کسان ٹپین شوی دی. لخل کو غختن قوم چپر امن اوسی او ہس ڈول زیان ان رسوی زکا چ دا محال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمن شتن لری او دوی عام خلق زیان منوی او دا تور ورستو دا کمیٹی پگڑو کمیٹی کے کارکنان پہ لگائے. موټرو او دکانونو ته ور او د زیان رسولو راپورونه هم مخې ته راغلي. بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړي چې ریاستی دارو په خپل د زیان رسولې چې دوی بدنام کړي. دیوائی دا پولیسو دا کریک ڈاؤن پا محال هغه کسان هم لزان سره راوستی وو چې مخونه یې پټو. هغوی د خلکو گاډو او دکانونه سوځول. موږ دا وایو چې دا د ریاست د پالیسۍ برخه ده چې دا تور هم په موږ پوری کړي. زموږ پر لت پر امن دی. پولیس او امنیتی ادارو د سریاب سړک او نږدې سیمو محاصره کړي. جو بل کسان روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوي او زموږ د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه او هرتال احتمال دوامدار وي.
احتجاج درنه او کوئی جام مرتب جاری رہے گا.
د بلوچستانو کمیټي په خپل اعلامیه کې ویلي چې د کوټي سریاب سړک احتجاجي پرلت نن د مارچ تر درشتمه تر سهره زندوي او دراتونکو لپاره بعد د مارچ په درشتمه پریکړه کوي. بلخوا د کوټي کمشنر دفتر لخوا د مارچ په درشتمه خپور شوی بیان کې تور پوری کړي چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو او د خانو ودانو او ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې دي. په کوټه کې د پولیسو او د بلوچ یک جهتی کمیټي مظاهره چانو ترمن د تازان خطی په داسې حال کې شوی چې د جمعې په شپه د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ مظاهره چانو د هغه دوه مړو جستونو سره په سړک احتجاجي پرلت پیل کړی وو چې د جمعې پر ورځ د پولیسو سره نښتې په مهال وجلې شوي وو. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په وینا چې د مارچ په 22مه سهار پولیسو د دوی مشره ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمېر نور غړي نیولې دي او پولیسو او انتظامیه د دوی د وجلې شوو کسانو مړي هم له دوی څخه په تحویل کې اغېستې دي. خو بلخوا د کوټې کمشنر حمزه شفقت د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې دعوه کړې ده چې ډاکټر مارنګ بلوسا او څلور نور خزینه غړي د عام نظم د ګډوډي قانون 3 MPO د لاندې نیولې شوي دي او د یوې میاشتې لپاره زندان ته لیږل شوي دي. د بیان تر مخې چې د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مشران د سیول روغتون پر حملې او د تاوتریخوالي د پارونې تورونه هم دي. خو په دغه اعلامیه کې نه د نیولې شوو کسانو نومونه یاد شوي او نه د هغوی کره شمېرې ورکړې شوي دي. د جمعې پر ورځ بلوچ یک جهتی کمیټۍ د بیربک بلوچ او د تنظیم د نورو نیولې شوي مشرانو غړو پر ضد احتجاجي لاریون کړی وو چې له هغې وروسته د پولیسو او د مظاهره چیانو ترمنځ د اخو ډک پیښې رامنځته شوي وي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ هغه مهال دعوه کړې وه چې پولیسو پر مظاهره چیانو ډزې کړې دي چې درې کسان یې وجلي او تر 43 زیات نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا د کوټې کمشنر په خپل بیان کې دعوه کړې چې دا وجنې د بلوچ یک جهتی کمیټۍ له مشرانو سره د ملګري وسلوالو ډلو له لوري شوی او دا پولیسو ندی کړی. د کوټې خاطر څنګه د بلوچستان په غنو خارونو او نورو سیمو کې د امنیت حالات د دغه شخړو او جنو لامل ترنګلی شوی او د جمعې پښپا په غنو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ پښپړه توګه بند شوی. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلامیه د بلوچستان په غنو خارونو کوټا مستونګ قلات خوزدار چاغي نوشکی او گوادر ترڅنګ په نورو سیمو کې د مارچ په 22مه کار بندیزو او لاریو مارکیټونه بندو. بلخوا د ډاکټر مارنګ بلوسی په نیولو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سختې نیوکې کړې او د حکومت د عملی د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
بلوچو کیسه چې کومه ده د اوسه غزه ته رسیدلې ده. څومره چې په ریاست زور اچي څومره چې تشدد کوي نو د خبره نورم په زور سره مخ ته راځي. تشدد یې مخکم کړی دی هغه د دې مقامي تحریک ته نور قوت ورکړی دی هغه کمزوره شوی نه دی. په زور بلوچان اوس هغه د ځان سره نشي ساتلې نشي روانولې. بلوچانو سره به دې خبره خامخا کوي دغه خبره ته بغوګ دی دغه په خبره به هغه له اختیار ورکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه بیان کې د مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوو کسانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او ویلي چې د حکومت دا اقدام به د بلوچستان د خلکو ناامیدي نور هم زیاته کړي. بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل پر ایکس لیکلي چې ډاکټر مارنګ بلوچا یوازې د حقونو ویلو لامل نیولې شوی هغه زړورتیا او خودا یوازې د خپل اولس غږ شوه خو بدل کې ونیوله. بلخوا په عین وخت کې د مارچ په 22مه د بلوچستان نوشکی ضلع پولیسو رسنوي ته ویلي چې په غریب آباد سیمه کې پر پولیس موبایل نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې څلور پولیس سرتیري وجلې شوي دي. دا پولیس په سیمه کې د معمول په گشتو. بلخوا په عین وخت کې د قلات مرستیال کمشنر جمیل بلوچ بیا رسنوي ته ویلي چې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اوبو ټیبویل یو کمپنۍ باندې برید کړی چې له امله یې څلور مزدوران وجلې شوي دي. د ده په وینا چې وجلې شوي مزدورانو تعلق د پنجاب صادق آباد سیمې سره دی. په نوشکی کې پر پولیسو او قلات کې د مزدورانو وجل ذمہواری تروسه چا نه ده منلې. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د دواړو پیښو کلکه غندنه کړې او د ککړو کسانو په ضد د سختو اقداماتو امر کړی دی. د وزیر اعلی هوسخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا یو وحشانه عمل دی. د پولیسو سرتیرو او د بیګنا مزدورانو وینه به هسې نه پاتې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پر تورخم دروازه د قانوني اسنادو لرونکو مسافر تګ را تک دوام لري. د خبر په تورخم کې د پرلرنو تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې افسر ګل رحمان پرون مشال لوتا وکړه. بلخ افغانستان ته تلونکو افغان وګړو له مشال لوي سره په خبرو کې دروازې په بیرته خلاصېدو خوښي ښکارا کړې. خو ویلي دي چې تیره یو میاشت سي سختې وګادلې. د پاکستان امنیتي ځواکونو تورخم دروازه د فبروري پر 28 په دې تور تړلې و چې ګواکې افغان لوري په ممنوعه ځایونو کې نوې پوستې جوړولې. خو طالب چارواکو د پاکستان د اقدام د دروازې ترلو د اقدام بي جوازه بدلېو. فرهاد شینواره رپورت راکوي.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې و چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په پوله باندې د پیاده کسانو د تګ راتګ د څار نظام فعال شوی او د مارچ په 28 نیټه پرې په سلګونه مسافر پاکستان او افغانستان ته واوښتل. خو یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزا موجود وي او په تذکرو باندې تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار سفر وکړي. نوموړي ویلي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام ناوخته پورې پرې مسافر تګ راتګ کړی شي او هلته د امیګریشن یو شمیر کاونټر لګیدلې دي او د مسافرو د اسنادو په کتو کې کومه ستونزه نشته. په تورخم کې افغانستان ته تلونکي یو تن تواب شیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه.
ډیر زیات به خوشاله سلو حالات د دایمي هم داسې کلاو لري. رش خو زیاته لا رش خو په دغه د هر سړی خپل ملک ته منډي وای مریضان دي تکلیفونو سره مخ خدا دونه یو یو میاسل تا وټلو کې پراته وو. نو زکه ځانو باسي اخر بس دا خوشاله په دې سول چې یاره د لاره اوس خلاص سول چې موږ د خپل ملک ته لاړ سو. روزي میاش مبارک میاز دا خدا اخترونو ته کور ته زی مریضان خپل کورو ته ځان رسي مسافر خپل کورو ته ځان رسي دا اخو مسافر دی خو ځان نه رسي.
یو پاکستانی ترانسپورټر حمزه خانویل چې تورخم دروازه سره د دوی کار هم په ټپه ولاړو او اوس چې دا دروازه خلاص شوه نو روزګار به بیرته روان شي.
دی تقریبا بارډر چې بند شوی دی میش نیمه وشوه چې همداسې ټول خلک ناستي ډریوران ناستي کلینډران ناستي مکمل بندو. خامخا خوشاله اوس په معلومات کو چې مونږ د ګاډو کار کو ترانسپورټ کار کو مخپل ګاډي لیګو را لیګو چمن باندې به خلک راتاوېدل په کوټه به راتاوېدل. داسې ډیر تکلیفات په وګنه مریضان وي بده کې مسافر وي پکې. مونږ روزګار داسې دی چې ګاډي زی راځي کانټینر دی لوډینګان دی ټینکر هغه طرف ډیر اثر و. مو
تورخم دروازه د پاکستان او افغان لوري د طالبانو حکومت د چارواکو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د مارچ په 19 نیټه بار وډونکو ګاډو لپاره خلاص کړل شو او د مارچ په 28 نیټه پرې د مسافرو تګ راتګ پیل شوای. دا دروازه د فبروري 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت د سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نو پوستو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامل تړل شوې و. خو بیا دواړو خواو نه جوړ شوې د قومي مشرانو د جرګې د غړو په کوششونو باندې په نو تاسیساتو کار بند شوی په تورخم کې وربند اعلان شوی او دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د کورمه پیوش مې سیمو کې د محل د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سرخوی درې یو باغ سیمو د عملیاتو پر وخت امنیتي ځواکونو له خلکو موبایل ټلیفونونه او شناختی کارتونه اغېستې دي. ځای خلک غوښتنه کوي چې هغه شیان دې ورته واپس کړي. بلخوا چارواکي ویل ځینو کسانو یې موبایلونه او شناختی کارتونه ځکه اغېستې چې د کورمه د نام نه په پیښو کې د هغوی ښکېلتیا او یا هم نه ښکېلتیا پرې ثابته کړي. تفصیل تاریخ او رغزیرا کوي.
په کورما کې د باغ او سرخوي درې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لس ورځې وړاندې د پوځي عملیاتو پر وخت اخستل شوي شناختي کارتونه او ذاتی موبایل دې ورته واپس کړل شي. د سرخوي درې توپ خان مشال لډیو ته د خالی پر زویلی په باغ کې پر امنیتي سرتیرو خنړې بریټ تر کېدلو دوه ورځې پس علاقې ته پوځیان راغلل او هغلته لا کورونو تراوستلو پس موبایل او شناختی کارتونه ورنه واخستل چې بیا ورته بیرته نه دی حواله کړی.
آرمی سره هغه 11 مارچ باندې کومه پریشان په دوران کې خلکو نه شناختی کارت او موبایل یې نه واخستي او خلکو باندې تشدد دا وکړو. انا ورسته شناختی کارت یولي او خالي واپس کوو کې سکول نه او تقریبا 100 نه زیات شناختی کارت وړي دي. دا شوندې موبایل یې صدا هو او ټچ موبایل یې خلکو نه وړي دي. نو مهرباني وشي
په باغ کې په نهم مارچ پر امنیتي ځواکونو د شوي وسلوال برید لامل درې عسكر مړه او سلو نور جبل شوي ول. دا پیښه تر هغه مخه تراغلې و چې په ګونډلی بابا او درانه شګې کې لسو ورځو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان ول. کچو هم هغه پوځي عملیات یوازې په منځني کورما کې تر یاد سیمو پورې محدود ول، خو چې کله په باغ کې امنیتي سرتیری په نخښ شول د عملیاتو دایره تر سرخوی درې وغځیدله. د سرخوی درې عبدالباسط مشال لډیو ته پر 28 مارچ ویلي کله نه چې شناختی کارتونه ورنه اخستل شوي لخپل علاقې بهر نشي وتلی. عبدالباسط زیاتوي په سیمه کې ځای پر ځای پوستې لګېدلې دي چې باندې یوازې پر شناختی کارتونو خلک پېښودل کېږي خو له دوی کارتونه اخستل شوي دي.
نو په دې علاقې کې دلته خلک شته هغه پېښور ته ضرورت پېښېږي او هغه بیماری وي رنځوري وي یا بل څه پسې پېښور ته کوهار ته یو بل یو لرې ځلې ته شهر ته تک پېښېږي هغه لږې شناختي نه بهر بالکل کار نه کېږي. خامخا شناختي کارت لازمي دی ځان سره ولاله.
په کونډلی بابا او درانه شګې کې تر هغه پوځي عملیات پیل شول چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری د مالک دونکو گاډو پر قافلې وسلوال پر دوشلو. کڅو هم یاد پېښه د کوزی کورمې په اوچت او مندوریو کې شوی وه، خو پر 16 فروری تر وتلو پس پوز او ملشی ځواک په کونډلی بابا او درنی شګې کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د وتیزو په کونډلی بابا درنی شګې باغ او سرخوی دارې کې دا وخت پوځي عملیات ودرېدلې دي، خو په اوچت مندوریو چارخیلو ډاټ کمر او بګن کې لا جمع ورځې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع شوه. د وتیزو قبیلې یو مشر خیالي رحمان او رگزه مشال لډیو توای په سیمه کې د عملیاتو پر وخت نه یوازې موبایل او شناختی کارتونه تر اخستلو پس خلک لکړو سره مخامخ دي، بلکې کورونه وران شوي، په سوونو کورانه کډوال شول او بل دا چې آزاد ژوند تیرولو حق ترې اخستل شوی دی.
مطلب یو تاون په شکل باندې غو درې ګټو د پاره خپل کورونه پرې خو دو خو سو واپس راتللو نو درو ګټو کې هغه کوم کورونه او کلی وو هغه مکمل طور پر ډیمولیش کړی وو او بازی کورونو ته بمونه کې د ولي او بازی کورونو ته ورونه لګولې وو سره د ډاکو سمونو. نو دی تاسو ته خپت د ساج کې کوم غربت ته مو لکی کې
بل خو په دغړه د پوز عملشي زوګ دریز مغ نه دی تر لاسه کړي. خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نومې پر اسانې خپور شي مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې شروع شوی پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دی، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدن سره مخامخ کړي. چارواکي ویلي په کونډلی بابا او درنې شګې کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه وران کړي چې د وسلوالو ټکانې وي او یا بورته پکې پناه ملاویدله. چارواکي دا هم ویلي په باغ او سرخوی دارا کې له خلکو اخستل شوي موبایل او د شناختی کارتونو څارنه تر کېدلو پس بیرته به ورته حواله کړل شي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 14,500 15,515 شپېته او 11,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
پختون قومی جرګه وایي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د دې جرګې ویان برکت افریدي مشالډو ته ویلي حکومت باید ترهګرۍ پر ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي او مدني فعالان په اعتماد کې واخلي. د پښتنو قومي جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر په ریګلم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتنو په بدل شوې یوه لویه غونډه کې جوړه شوې وه. د چارو ځینې شونکي هم د 13 کلونو پوځي عملیاتو د هغو پایلو ته په کتو وایي چې د پاکستان واکداران باید د ترهګرۍ پیښو اصلي لاملونه په ګوته او په صلاح مشوره یوه کوټلې پالیسي جوړه او عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 13مه د پاکستان په پارلیمان کې د هغه هیواد د امنیت په تړاو په یوه غونډه کې حکومتي او پوځي مشرانو پریکړه وکړه چې د یوه سخت یا هارډ سټیټ په صفت به ریاست اوس سختې پالیسۍ جوړوي. د شبیر احمد جان رپورٹ اورو.
د پښتون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 23مه مشال لړو ته ویل چې پښتونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 لسیزو روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطره زیاته شي. دوی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی، دا حالت نشي ښه کېدی.
پالیسی په نتیجه کې او د دې غونډه نه موږ دا غنو چې دا کومه پالیسی ده د جاري ساتلو لپاره دوی نورم چې کوم د اجازه تخلي نورم ځان ته لارې واروي او دې نه څنګه جوړیږي دا تمامه ته وایي چې وشو اقتصاد ته باندې تر څو چې دا پالیسی بدل شوی نه وي نو تر هغه پورې په حالاتو کې دم تم نشته چې سمون برا شي، بلکې دا کوم سلسله چې په مخه کړی دا د کومې لپاره چې نور اجازه ته واست دې نه به نور ته وایي جوړیږي دې نه به نور به د منی جوړیږي دې نه به نور نفرتونه پیدا کیږي چې هغه نتیجه کې د پاکستان د سلامت ساتلو لپاره به کوم نور هم دا مسلې ډېرې زیاتې خطرناکې شي.
د سیمې په حالاتو نظر ساتونکي پاکستان کې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبريال او شنونکي حق نواز وایي چې باید هغه کمزورې په ګوته کړل شي د کوم نوځ چې د عملیاتو باوجود حالات ورځ تر بل نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمی خبره ده چې په دې باندې سوچ پکار دی او نظر ثانی کمزوري څه ده، ولې مرتب په دې کې ګټه نه ترلاسه کیږي. چې څومره موږ ګورو یو خوا حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه، خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو تر هغه غره هغه پیښې او لړۍ چې کوم ځخم نور سیوا کیږي خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوي دغه څه نتیجه راوتي او اختیار خوده کې څه شک نشته چې دی وخت کې د پارلیمان سره یا د جمهوریت کمی اداري دغه سره نشته.
د پارلیمان قومي سلامتي غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور وړل شوی او بیا د قومي جرګې ویان برکت افریدی وایي زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواری لاره کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی، په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی. خلک چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي، مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل لټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی دي. نو اپریشن یې حل نه دی، په طاقت نه کېږي، د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړیږي. نو مونږ دا غنو چې د دې غونډې نتیجې چې کوم دي هغه به خیره ونه وځي چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتي پارلیمان کمیټه غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پر ضد پوره طاقت وکاروي او د غونډه کې پاکستان د سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځای مشران په اعتماد کې واخیستل شي، زړه پالیسی بدل کړل شي او بیا په صلاح مشوره نوې تګلارې جوړ کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دا اردن کو پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې شوې. لن خبرونه به له ګلیا زورو.
د افغانستان په کوټه ښار کې پولیسو پر هغو بلوڅ مظاهرینو کاروایی او تشدد کړی چې د مهرنګ بلوڅ د خوشی کولو او لا درکه خلکو د منلو لپاره یې احتجاج کوو. د کمیټې مرکزی غړی صبغت الله شاه بیگا شپې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوښکې بونکې ګیسې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي. خو د کوټې کمشنر دفتر د مارچ په 22 په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهرچیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو، ډاکخانې، ودانیو او ٹرانسپورٹ اڈو او نورو گاڑو تا زیان رسولی دی. دا بلوچستان کمیٹی احتجاجی پرلت ترن سہارا پوری جنڈا بولے او دا راتون کی لپارا با ریکڑا کبھی. دا بلوچستان پر نوشکی کی پرون و سوال بریل کے سلور پولیس سرتیری وجل شوی دی. بلخوا دا صبح پا خلات سیما کی پا یو وسلوال برید کے سلور مزدوران هم وجل شول. دا پیخا هم دا خالی پورس رامنستر شبی دا. دا دوالو بریدونو زیماواری تروسا پوری چاند منلی. دا پاکستان افغانستان ترمن د تورخم دروازه له 9 ورځنی ځنډ وروسته د مارچ په 22 د مسافرو په مخ خلاصه شوه او نن هم د مسافرو تګ راتګ دوام لري. په تورخم کې د پاکستان پلټون وفاقي ادارې د مهاجرت څانګې یو افسر ګل رحمان د مارچ په 22 مشال لوی ته په استولي پیغام کې ویلي چې په تورخم قانوني اسناد لرونکو مسافرو ته تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او په سلګونه کسان دواړو خواو ته اوښتي دي. دا بخرین نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونی له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرې نه خو دي. دا خبره د دې سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو راپور کې کړي او غوښتنې کړي چې طالبان باید ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو په زده کړو بندیز د فوري لرې کړي. د طالبان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان او د یونیسف د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. او د کیف چارواکو ویلي چې روسیې نن د مارچ په 23 سهار وختي په اوکراین کې هوایي بریدونو ته دوام ورکړی چې پکې ملکي وګړي وژل شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونو سه بل موجود اوکراین د سومی سیمې اوسیدونکو د روسیې د دوامدار بریدونو له ویرې خپل کورونه خوشی کړی دي. د پداسې حال کې چې د مارچ پر 13 د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره پر دې سره شو چې د راتلونکو 1.5 ورځو لپاره به د اوکراین د انرژي تاسیسات او ملکی ځایونه نه پنخه کوي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د اوکراین له شمال ختیځ سومی سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکو تښتیدلی دي. ملکی وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه یې وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې 1.5 ورځنی مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیا په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومی ښار یوه په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو تر شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 50 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومی کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتین یا هم وویل چې روسیې د هغې کلی په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زمونږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي د سومی له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې چې د سیمې مرکز سومی ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکونکي ایهور شپ وال وویل: ځینې بې پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د یوشتمې په لومړیو ساتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدروف وویل د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل ډاکټرانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوندې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله سا ورکړې ده.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د اسلام آباد های کورټ د قائم مقام چیف جسټس او د ځینو ججانو ترمنځ د ټریبیونل د غړو د ټاکلو پر سر اختلافات زیات شوي دي. د های کورټ درې ججان ادا کوي چې قائم مقام چیف جسټس د ټریبیونل د غړو د لیر کولو پر ځای د نورو هغو د ټاکلو اختیار نه لري. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې اختلاف په نتیجه کې د های کورټ چارې اغېزمنېدای او حالات نور هم خرابېدای شي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د اسلام آباد های کورټ د قائم مقام چیف جسټس او څو ججانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي، چې له وجې په های کورټ کې په کار باندې د اغېز پرېوتو ویره ده. د های کورټ درې ججانو ویلي دي چې قائم مقام چیف جسټس د های کورټ د ټریبیونل د غړو اخو کولو او نو غړو مقررولو اختیار نه لري. په 13 مارچ د پاکستان صدر آصف علي زرداری د اسلام آباد های کورټ د قائم مقام چیف جسټس سرفراز ډوګر په مشوره د ټریبیونل د درې غړو جسټس طارق محمود جهانګیری، بابر ستار او سردار اجاز اسحاق خان د ټریبیونل نه لرې کولو، او د هغوی په ځای جسٹس خادم حسین سمبرو، محمد اعظم خان او راجا انعام امین منحاس د ټریبیونل غړي ټاکلو امر کړی و. خو د ټریبیونل پخوانی غړو په یوه پریکړه کې وویل چې د های کورټ قائم مقام چیف جسټس او یا صدر د ټریبیونل د غړو لرې کولو او نو غړو مقررولو اختیار نه لري، ځکه به دوی خپل کار ته دوام ورکوي. د اسلام آباد های کورټ ټریبیونل د ماتحت عدالتونو د ججانو مقدمې او درخواستونه اوري او د هغوی د ټاکلو په اړه پریکړه کوي. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د اسلام آباد های کورټ ټریبیونل دومره مهم نه دی، ځکه چې دا فقط د لاندې عدالتونو د انتظامی نوعیت مقدمې اوري، او د دې ټریبیونل د جوړولو، ماتولو او یا د دې د غړو بدلولو واک د قائم مقام چیف جسټس سره دی.
دا یو انتظامی ټریبیونل دی، او دا ټریبیونل د سب آرډینیټ جوډیشری چې کوم دا د اسلام آباد د دواړو ډسټرکو ماتخت عدلیه ډسټرکټ جوډیشری سول جج جمال تر سیشن جج پورې د دې د میټرز ډیل کوي، د دې خلاف ډیسپلینری پروسیډینګز یا انکوایریز دا چیزونه. نو دا دینه دونه خاص ایشو نه ده چې د دې نه ایشو جوړ شي، خو دا سخکاری ماته چې دا سي د انا یو جنگ شروع دی په های کورټ کې، ایګو خبره ده. نور د دې شاته د قانون یا د آئین دغه بیکینګ نشته. زما خیال دا دی چې کوم موجوده چیف جسټس ته اکټینګ چیف جسټس د چې کوم آرډر کړی دی یا د چینج کولو یا د ری ایڈجسٹمنٹ د دې ټریبیونل، نو دا ټیک دی.
د ټریبیونل غړو په خپل پریکړه کې دا هم وویل چې د نورو ځایونو اسلام آباد ته رالیږل شوي ججان باید په شپږو میاشتو کې بیرته ورلیږل شي، ځکه چې په اسلام آباد کې دوی کار کول غیر آئینی دي. په اسلام آباد کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د قائم مقام چیف جسټس او د های کورټ درې ججانو ترمنځ اختلافات له وجې به حالات ډېر خراب شي.
انہوں نے جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہیں ایکٹنگ چیف جسٹس ان کے اختیارات پر
دغدر ججانو د قائم مقام چیف جسٹس د واک پاړه سوالن رپورٹ تکڑی دی، او ویلی دی چې دغه واک ته های کورٹ نور ججانو سره برابر دی. هغه د صلاحیت نه لري چې د ٹریبیونل غړی بدل کړي تر څو پر چې دغه غړی په خپل خوخه د ٹریبیونل نه وتی نوي او یا ریټایر شوی نوي. د دوی په وجه یو نوی بحث شروع شوی دی، او په اسلام آباد های کورٹ کې یو ډول زلزلہ راغلی دی.
ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے اسلام آباد های کورٹ میں.
د اسلام آباد های کورټ قائم مقام چیف جسټس هم د لاهور های کورټ نه بدل کړی شوی و، او دا درې ججان په خپله 5 ججانو کې شامل دي چې هغه وخت سپریم کورټ ته د خلاف درخواست ورکړی و. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان وفاقي حکومت ولسوه یوټیلیټی سٹورونه دا غو د بندولو پریکړه کړې ده. د ولسو سٹورونو حکومت وایي دا دوکانونه یا سٹورونه په تاوان کې روان ول، ځکه یې بند کړي دي. د روانې مارچ میاشتې پر 20مه د پاکستان سینټ د قائمه کمیټې غونډې ته وویل شل چې دا مهال په پاکستان کې ټول څه د پاسه 3200 یوټیلیټی سٹورونه دي. هغه غونډې ته دا هم وویل شل چې د ول سو حکومتی سٹورونو بندیدو لوجبا پاغو کې د پام وړ شمیر کارکونکو هم روزګار لاسه ورکوي. بل خو دغه ملازمینو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرال سید عارف حسین شاه له مشال لوی سره په خبرو کې د یوټیلیټی سٹورونو بندول حکومتي پریکړه غندلې او ویلي دي چې نه یوازې زرګونه خلک په بیروزګار شي بلکې عام ولس به هم پارزانه باید خوراکي توکو لاغستلو محروم شي. تفصیل د خالد نیاز پر رپورٹ کې.
د یوټیلیټی سٹورونو د مزدورانو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرال سید عارف شاه وایي دویش پګ میاشت وړاندې د یوټیلیټی سٹورونو بندولو په ضد احتجاج کړو چې لرستۍ حکومت دوی ته باور ورکړو چې دغه سٹورونه به نشي بندولې ولی اوسې د بندولو فیصله وکړه. د وای حکومت وړاندې نه نوي سوا ملازمین د نوکرونه لری کړی دي او اوس د دې سٹورونو بندولو سره به نور ملازمین هم بیروزګار شي. نوموړی وایي د یوټیلیټی سٹورونو تاوان خبره کې هم صداقت نشته.
سیټم بی حکومت پاکستان سبسڈی ورکړې ده نو هغه عوام لپاره ورکړې ده یوټیلیټی سٹور ملازمین لا یا یوټیلیټی سٹور کې کوم اپریشنل اخراجات دي هغه لپاره نه دي ورکړې. دا مس انډرسټینډینګ چې ده ختمول پکار دي او دو غریبانو همدرد یو ادارا دي هغه قائم دائم ساته او دوه لا چلول لپاره کوشش کول پکار دي اور دته ختمول سرا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کې 11,500 ملازمین دي.
په پاکستان کې یوٹیلیٹی سٹورونه د حکومت تر سره نه لاندې کار کوي او د خوراکي توکو بای پکې د بازار پرتلا کمی وی چې اوس پکې د اول سوا سٹورونو بندولو فیصله شوې ده. د پیښور نیم جان یو دیاړی مار دی دی وای گرانی ورځ تر بلا سیوا کیږي چې له عملې بیوزله خلکو د پاره ژوند ګران شوې دی.
منګ بده یوټیلیټی سٹورونه سودا کول او ته ارزان پرې وتن مزدور او خې خلک 1000 روپے وم دی اړې و 1100 او پاګه زمو لکړي گزاره کېدا. وس یوټیلیټی سٹور هم من شو نو منګ مندا بو سیوا شو او ورس ډیر زیات ګران دي نو حکومت زمو دا اپیل دی چې موږ د پارا سانې پیدا کړي نه کې موږ مشکلات کې واچي.
بلخوا د مردان نورین هم د یوټیلیټی سٹورونو بندیدو باندې خفغان ښکارا کړی دی. نورین وایي باید حکومت گرانی کنټرول کول سره د خوراکي توکو قیمتونو کې کمی راولي.
حکومت له دا پکار دي چې موږ ته ارزه ارزان کړي او چې موږ بهر شي زخوند هم تړي رګران فریوزي او د ژوند به هم تړي رګران فریوزي.
د حکومتي چارواکو په وینا اصلاحات کول غواړي د محکمو خرچی کمی او کم چی بغیر ضرورت سیاسی برتیانی شوی دی هغه تا بیا کتنه کوي نو ځکه د دغه اول سوا سٹورونو بندولو فیصله کړی دا. د یادونی وردا د روان کال فروری میاشت کې حکومت یوټیلیټی سٹورونو کې کارکونکو نوی سوا ډیلی ویج والا یا دیاړیمار هم د نوکرو څخه لری کړی دی. د حکومت دی اقدام نه پس ملازمینو ټول ملک کې احتجاجونه هم کړیو چې پکې د نوکرو د بحالې غوښتنې کولې. خالد نیاز مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا تاسو د مشال ریڈیو خبری غړی
د مومندو چارواکو د نهم او لسم ټولګیو تر امتحانونو مخکې بازارونو کې د امتحاني موادو پر خرڅلاو بندیز لګول دي او ځینې مواد ضبط کړی دي. چارواکو ویلي دي امتحانونو پر مهال په پاغه ضلع کې د قانون یو سلو څلور سلوختمه ماده لګوي او د خلاف ورزی کوونکو او د امتحاني یا نقل موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروایی کوي. د مومندو د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی راتلونکي اپریل میاشتې په دویمه اونۍ کې د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه وشي. تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورٹ کې.
د محمدو کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې پر نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 21 امر کړی چې کوم دکاندار او یا بلچا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکېږي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاری شوي امر تر مخه انتظامی په مومندو کې په ګاید او پاکټ پر نوم د نقل لپاره جوړیدونکو په وړو کتابونو د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلوېختمه ماده لګولې. آیا د دې ګام سره د نقلونو مخنیوي ممکن شي؟ د بشري ترقې لپاره د جوړ قابل کمیشن یا ان سي ای ډي مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې هاو تر یو حد پورې به یې مخه ونیول شي.
ځکه چې زمونږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحاناتي باغې کې کم زمونږ ځوانان او خکر کردګي نه داغه بنیادی وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د پوړې امتحان نه زمونږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیستا پریوزی مطلب سټډي نه کوي هغه رنګې خو داغه دا شعور نه چې وروسته وخت کې قوم د مقابله په امتحاناتو کې به نقل او د سيزونه نه چليږي الته به عقل چليږي او الته بستا په چليږي او ساقه ویلیت به چليږي نو زما په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او ان شاء الله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
ګاید او پاکټ نومې کتابونه ډیر واړوي. هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغه لزان سره امتحاني حالونه توړي. د سرکاري های سکول یو کاون وسته جنگریز خان محمد وای خه خبره ده چې په ټاکلو بندیز ولګي خو دا داسې کار مخستو سر کمشنری انتظامیه له په کار وچیږي تعلیمي محکمه هم لزان سره خسته وي.
د سر زم متفق ما 100% د چیف سیکریټری یا د ډی سی لیټر سره زته تلن مثال درکوم. یو ډی سی زما یو سوس کول نه دی های سکول نه دی په دې باندې پرېشر واچي چې به نقل دینه منم نقل رجحان به ختم کی نو تما دا وایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناس یم منه ماشوم نقل کی سوال نه پیدا کیږي.
حکومتشنر انتظامی یوازې د نقل په موادو باندې بندیز لګولې ده. هغه د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کوم خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر موندو کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایل دي او وی ویل
پرائیویټ سیکٹر تا پبلک سیکٹر تا کوم چې ګورنمنٹ سیکٹر دی او خاص کر زمونږه د ډیسټریک مومند او ینګ کول د لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شند قسمه سټیپ غیستل پکار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي هغه ته نجی تعلیمی ادارې د پیښور او یاد 400 په نسبت کم دي خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرې د 150% زیات ده. ولې د جنکو د تعلیم شرې په 2022 کې تر 15% پورې و. د تعلیم محکمې خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختونو کو شرح هم شوخوا 80% پورې ده. چانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا ځنی اوسیدونکو شکایت کړی چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هیکرانو ترې پیسې اغلا کړې دي. بل پلوه د پلټنو په فاقي اداره کې د سایبر کرایم څانګې افسر مدثر خان له مشال لوی سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلي دي چې د حل لپاره هڅې روانې دي. نوموړي په عین وخت کې پر ولس غږ کړی دی چې هغو لینکونو یا میسیجونو ته جواب نه وایي چې په کې له چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل په دې رپورت کې راکوي.
افشین اتویش کلنه میرمن ده چې په خبر کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړې ده. مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي. خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نه وی راغلي.
ما ودا آنلاین کسٹمر سي ډیلینګ کولو نو آی کی بس ما ته اورډر رالو چې 3-4 میل چپل بمغو سیل کول نو 3-4 اورډرز کنفرم کوي ما ایزی پیسا باندې پیسې درو لګلې. بس موږ ولا ډیل ډن کو چې بیا موږ ایزی پیسا اکاونټ وکړو نو هغه کې د آی ډی او د اکاونټ نمبر هر صحیح بالکل میسج کې راغلی هو چې موږ اکاونټ چیک کو نو کې بالکل بیلنس راغلی. نو
د آنلاین بانکینګ یا ډیجیټل بانکینګ درغلی په څو طریقو کېږي. دا ملکن اوسیدونکو 1.5 کلنه مادلی مشال ریډو ته ویل څو ورځې مخکې ورسره په آنلاین طریقه دوکه وشوه او له اکاونټ یې پیسې غلا شوې دي.
چې څو ورځې مخکې ماته د ایزی پیسا د هیلپ لاین نمبر نه ټلیفون رالو. په سکرین ماته 37 نمبر شو کېدو کوم چې د ایزی پیسا هیلپ لاین نمبر دی. ماته وی چې تاسو د اکاونټ سره معلومات پکار دي دا مونږ ترکه ما او ایت هغه معلومات ورکړل. بیا ماته غو یو پین راولېګو پین چې کله ما کنفرم کونو په دې طریقې اوی ته زما د اکاونټ اکسس ملاو شو او اوی زما د اکاونټ نه پیسې وباسلې. ما ته څه ګڼټې بعد بیا د دې پته ولګی دا چې ما سره دا سکیم وشو. بیا ما اف ای ای کې کمپلین وکړو هیلپ لاین ته هم کمپلین وکړو. سم ټایم نه بعد اوی ما ته واپس جواب راکو چې مونږ اکشن اغسته دي دا نمبر مونږ بلاک کو. اف ای ای والے طرف نه بهر حل ما ته واپس جواب ملاو نشو.
عام خلق سنگ ددیدو کی خکار شی پا پی خبر کی وفاقی تحقیقاتی ادارے یا ایف آئی اے دا سائبر کرائم سانگی ڈپٹی ڈائریکٹر مدثر خان مشال ریڈیو تا اول دا آن لائن غلا لپارا جعلی موبائل ایپس جوڑی گی چی دا یوکس دا بینک اکاؤنٹ معلومات ترلاسہ کولو لپارا کاری گی اکثر خلق دغه ایپس ڈاؤن لوڈ کی او دنا پوہی لعمل اس کیمرانو تا پل لاگ ان تفصیلات ورکوی تا دا پوینا سربیر پر دے موبائل فون سروس ورکون کی هم دا اجازه ورکوی چی پا خواہ دا ٹیلیفون شمیرا دا جلکارانو کنٹرول شوی سسٹم تواڑوی او دا کار غلاگرو تا اجازه ورکوی چی دا ایس ایم ایس للارے دا تائید کوڈونا ترلاسہ کڑی او حساب تا مداخلہ وکڑی
جو میل دے اغا امریکہ کے دے یا انگلینڈ کے دے اغا خپل پروفائل بانے خپل پکچرز لگائی داغی فائدہ چی کم دے اغا کرمینل ہو جاتا کی سیم اما رنگ آئی ڈی جوڑا کی داغا فرینڈز ایڈ کی او بیا اغا تا وی چیز فلانے خبر کو ماتا ایمرجنسی دا او ماتا دمرا دمرا پیسی راو لے گا یا دا سی کاروشی چی اغا کم آئی ڈی جوڑا شوی نو اغی نا یو ویسٹرن یونین با داغا کی یو میسیج اغا جوڑ کری اغا اور تراو لے گی چی لکا دس لاکھ روپے میں راو لے گلے دس لاکھ کے چار لاکھ چی دی دا فلانی اکاؤنٹ بانے لے گا چار چی دی پا فلانی اکاؤنٹ بانے نیولے گا دو لاکھ روپے دی داس تاش ولے نو دمرا غتم پتہ چی دمرا لالچ ور کوما نو اغا چاتا وے امنا بیا اغا تو وے چی 24 اور کی بدتا تا کنفرم شی اغا 24 اور پتما باندی دی کی یو 10 منٹ بعد بیا میسج راشی چی فلانی داسے کارو کا چا پیسے اسیم تا تر روانی دی نا پیسے تو ولے گا نور بابے روستا تا تا پیمنٹ راشی اغا چی مولی کی بے روستا غتا پتہ ولے گی چی ردا ہما سر دو کو شولا
مدثر خان زیات کړه د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچکی دوه یوازنې لار داده کچر یو تنته د واتس اپ ایمیل یا موبایل لارې ته چاله پیجنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي د پیسو لګلو مخکې باید تصدیق وکړي
نیگه سوشل میڈیا ملوثی نو بیا منگا داغی خلاف کاروئی دیکھ منگا اکاؤنٹ سیدھی دا فریز کو چکم نور کسان دیا منگا اریسٹ کو جیل تو لے گو خو بیا دل تو افسوس منگ تو اوشی اگے وجہ دئی چی کلا دا کس منگا اریسٹ کو اگر کے دوی داؤ کی چی روغ ہوگی اگوئی تو پیمنٹ ٹو لگی ملاوشی او عدالت نہ رہائشی چی عدالت نہ رہائشی اگو ماغ خپل کرائم دغا کئی لگی بس او بل دا ریکویسٹ ہے فائنینشیل فراڈ کے کتا تا ہر یو کس ہوئی چیز ما تو پیسے پکار دی برائے مہربانی فون اور تا ملاو کا کنفرم
د پوهانو پوینا د آنلاین بینکینګ دوکې نه د بچکی دوه لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي د خپل ایمیل ډیبټ کارت او موبایل بینکینګ ایپ پاسورډونه هیڅ چاته نه ښایي او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا ایپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په اواز گیم کولو نه هم ډډه وکړي شي آسمہ گل مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو تو غواگیاست اوس بوگ غگ په مشال ریڈیو ټکه کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للاریا اوره
په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي ل کلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی پر دې موضوع زما هارون باچا دا رپورټ د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډیږي د کوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړی دی دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی صورتونو ختم بیا غی کی قوالی دغه ټول سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډیره شاعری پکې راغله کنه هغه په دربار لیکلی سو خو راته کو استاد ویلی دی کنه اوسه بیا ما جوړ کړی حمزه بابا شیرنه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیو بعد بالا مانا سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اوریدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دو دښمن دی کامی
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.